انتظار همکاری از پاکستان زیای وقت است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدید.
در زیاد تمنه نستر فروخ دوستانو در آزادی رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر محمد صفی په تکنیکی همکاری وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د سراکار په مشرۍ د افغان لوړپوړي پلاوي د سفر د جزئیاتو په اړه اورئ. دا هم اورئ چې د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی دی. تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای تر هر سمخ که پا مکرده دا افغانستان او نره ده سات مهم خبرونو تا. افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د هلمند له تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دو پولیس او دو وسلوال ووشل شول. خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تطبیق خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوا د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دفتر کې ولیدل. دواړو په دوه اړخیزو مسئلو خبرې او بحثونه وکړل. دغه راز ویل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د پوځ د مشر جاوید قمر باجوا سره هم کتلی دي. افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر هدف د سولې او پیوستون د عمل د پلان تطبیق دی. د سولې او پیوستون د عمل د پلان د افغانستان او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په دوه پړاو کې بشپړ کړی دی چې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري او د سولې او پخلاینې پروسې د وو برخو درې د سر موارد دي. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا محل تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څانګې یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. په روزګان کې پرون ماسپښین د نوي کابل بانک د څانګې د ګاردانو مشر د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله د چارواکو په خبره درې کسان وشل شول او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوي کارکوونکي وویل امنیتي ساتونکي جمشید د بانک له کارکوونکو سره تر شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې.
ټول وخت مونږ ټول سره یو جنگ کړی دی. د دینه مخکې اول لبزی به فزیکی بدل خپل دران خپل کارونه ادامه وکړه. قسم سره ناس وزاره ټوپک ور سره وغه یو کې تاسو غنی څنګه زو ټول شریک وغلم پرمایت ټک 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 ټولی وشت.
بریټکون کې وایي د بریټکون کې د مال د ملي امنیت پر اساس کې بندي دي. نو موړه دا کوي چې د بانک کارکونکو په ډلې زتو غوهلې دي او د پمدي خاطر پرې ډزې کړې دي. په همدې حال کې د روزګان روغتي چارواکي وایي د پیخلې ځای ورته څلور مړی او دوه ټپيان رسیدلي. دوی وایي په مړو کې د بانک رئیس او مرستیال هم شامل دي. له هلمند تر کابله د سولې د ولسی کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي. له د هلمند اتو تنو ځوانانو دا نوښت پیل کړی. وروسته په کندهار کې وه کسانو په سابل کې هم اته کسان له دوی سره یو ځای شول. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو د برخې مسؤول بسم الله وطن دوست پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کاروان غړي له زابل څخه وتلي او اوس د کابل په لور روان دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال وشل شول. چارواکو ویلي دي چې په سارکي سرک په موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې دوه افسران یې وشل. د سیمې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما ویل د پیښې ځای ته د نورو پولیسو په رسېدو دواړه برید کوونکي هم وشل شول. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د وسلوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې د یو میلیون کلدارو جایزه اعلان کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د پرونی بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کوریاګانو ترمنس په سرحدي کلی کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس په راتلونکي لیدنه خبرې کوي. امریکایي چارواکي چې د بلاوي مشرۍ په جنوبي کوریا کې د امریکا په خواني سفیر سانګ کیم ته پر غړه د پرون په پنمونجم خار کې ولیدل. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره ولیدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل ښاغلی کیم له ټرمپ سره د لیدنې لپاره ډاډ ورکړ او ویل چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر هم تېره اونۍ له کیم سره د لیدنې د لغوه کولو ګواښ وکړ. ورمه ورځې بیا ټینګار وکړ چې لیدنه نه ده لغوه شوې، بلکې د جون په 12مه له کیم سره د هغه د لیدنې لپاره تیاری روان دی. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویل دي چې سباند 400 کډوال د شنبې او یکشنبې په ورځو په مدیترانه سمندرګي کې له اوبو ژغورل شوې دي. دوی د افریقا له شماله په مدیترانه سمندرګي کې په کشتیو کې سفر کوي تر څو اروپا ته ورسیږي. د دې ادارې په خبره ژغورندوی بیړیو پرون 115 کډوال چې په 500 وړیو کشتیو کې سپارو په جبل طارق سیمه کې وژغورل. د یکشنبې په ورځ ژغورندوی ډلو 293 کډوال چې په 9 کشتیو کې سپارو وژغورل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی په پاکستان کې د دې هیواد له مشرانو او د غراس د پوس له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر څو چې د افغانستان په جګړه کې بدلون او کمښت راغلی نه وي، د پاکستان پر ژمنو اعتبار نشي کېدای.
مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدای، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شاد کولی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو ویش او جوړول پیل کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په دې ورسیو کې په جلال آباد کې د رمضان کپ په سیالیو کې په 14 کې یو شمېر کسان وژل شل. خو ځوانانو خپله حوصله نه ده بایللې او په هلمند کې بیا د رمضان کپ سیالۍ په زور او شور روانې دي. دا کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولایتونو سره په توپیری چلند د تورنوي. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه او اف ام چپه سربیره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره وکتل. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سولې او پیوستون د ګډ پلان پر تطبیق خبرې وشوې. پاکستانی چارواکو دا سفر ستایلی دی او وایي چې خبرې په دوستانه فضا کې ترسره شوې دي. د موضوع جزئیات د سفی الله ستانکزي په ریپورټ کې اورو.
د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د خبرو اصلي اجنډا جوړوله. دا خبره د پاکستان یوې حکومتي سرچینې کړې ده. د سرچینې رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل په هغه پلان خبرې کړي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه پرې کړې وه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوه هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل د پلان مهم موارد دي. پاکستان ته د افغانستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خان عباسی پر رسمي بلنه شوی او د دوه هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو پرنی غونډه هم د ښاغلي عباسی په دفتر کې وشوه. په پرونی لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه، د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک او په پاکستان کې افغان سفیر حضرت مرزا خلوال حضور درلود. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ لوړ پوړي امنیتي پلاوی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره په مهمو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو امنیتي چارواکو ناسته هغه وخت ګټوره ثابتېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي.
دغه د سولې او پیوستون چې د عمل پلان ورته وایي هپاپس د دې ناستې مخکې عام شوي دي، کومه خاص نتیجه یې پخوا نه ده ورکړې. خدا زل بیخي په لوړه کچه دي، امید شته. پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بد وختونه فعلا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی.
افغان حکومت او نړیوال متحدین یې له هغې ډلې امریکا پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتېدو مسؤل بولي. هغه څه چې پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي امن افغانستان د دوی په ګټه هم دی. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران څومره د سولې او پیوستون د عمل د پلان په تطبیق سلا شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو دا سفر یوازې د همدغه پلان د عملي کېدو په هدف ترسره شوی دی.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو سفر څومره ګټور دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیال د افغانستان د روانې جګړې د شدت په کمیدو پورې تړلې بولي. ښاغلی ننګیال وویل دا سفرونه هغه وخت ګټور ثابتېدای شي چې اغېز یې په افغانستان او هغه هم د جګړې په مخت کې ولیدل شي. له ښاغلي ننګیال سره په دې اړه سفی الله ستانیزي خبرې کړې دي.
پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې د انزوا نه د وستلو د ځان وستلو په کوشش باندې اخته دی. تاسو پوهیږئ په دا وروستیو کې په پاکستان کې د پښتون خوځښت چې کوم رقم پښتنو چې کوم خوځښت رامنځته شو، هغه په کور دننه پاکستان د دې زیات فشار لاندې راوستی چې پاکستان ګویا خپل خلک ورته راپاسېدلي، هغه د ترهګرۍ ملاتړی بللی او په نړیوال سټیج باندې هم د پاکستان هغه حیثیت غټه صدمه رسېدلې. د دغه حیثیت د عادي دپاره پاکستان غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. خدا به په عمل کې ثابت شي چې رښتیا هم په خپل دغه نیت کې مخلص دي که نه دي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو، خو البته ډېر زیات ځکه نه شو کولی چې پخوا دغه ناستې ډېرې شوي دي. او مونږ ته تر ټولو ښه پیرامیټر خاص کر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بد وختونه فعلا هم په افغانستان کې د جګړې شدت مختلف ولایتونو کې په هماغه کچه باندې دی، یعنی د جګړې شدت نه دی کم شوی. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شک کولی شو.
بله، افغان حکومت او امریکا وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو یو سبب پاکستان دی. څه فکر کوئ په دغه سفر کې به په مستقیمه توګه باندې هم دغه ستونزه او خبر له پاکستانی چارواکو سره شریک شي که څنګه؟
ګوري پاکستان په رسمي ناستو کې او دغه په رسمي بیاناتو کې کله هم په افغانستان کې د جګړې پلوي نه ده کړی، او بلکې هر وخت وایي چې موږ د افغانستان د سولې او د پخلاینې ملاتړ کوو. خو دا هغه تشریفاتي خبرې دي. په عمل کې باید یو څه ډیلیور شي، خلک عملي ډیلیوري ته ګوري چې په عمل کې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شوی ده که نه ده. طالبان د سولې لپاره یو ګرین سیګنال یې ورکړی نه دی ورکړی، د سولې د پروسه څومره مخته تللې ده. دا هغه مسائل دي چې مونږ په دې باندې د پاکستان اغنیت او د پاکستان همکاري ارزولی شو. خو دا به وروسته معلومه شي چې دغه سفر څومره ګټه کوي. په لوړه کچه سفر ده، و پرنسپونه یا اصول چې د دغه پاپس کوم پلان په هغه باندې موافقه شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ. نهایي سند به هم چمتو کېږي، د دواړو د ګډې همکارۍ لپاره به یو نهایي سند چمتو کېږي چې را تر اوسه پورې نه ده چمتو شوی. بیا به په هغه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه کېږي. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ وګورو چې په افغانستان کې جګړې شدت کمیږي، نو مونږ ویلی چې د پاکستان همکاري شته. که پاکستان په د جګړې شدت کم نه شي، دغه ناستې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په عمل کې تون ډلیور نه شي، نو د افغانستان خلکو دپاره فکر نه کوم چې ډیر خوشبینانه ورته اوسي.
په خو خدي ډیر زیات سره کتلی دوه په دوه د نړیوال شریکانو ګډول څومره اهمیت لري په دغه مسایلو کې د عمل لپاره څه ضمانت پکار دی نړیوال شریکان خدي کڅنګ
ګوري د افغانستان د مسلې حل یو سیمایز حل ته ضرورت لري. د نړیوال ټولنې مخلصانه هڅې او مخلصانه اشتراک په دې کې نهایت ضرور ده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې طالبانو سره نه یوازې د پاکستان مرستې بلکې د ایران او روسیې مرستې هم شته. دغه قضیې کې یو طرف ته دغه د پاکستان خپله هڅه هم وه چې د طالبانو دپاره نور ملاتړ را پیدا کړم، خو په ځمن کې پاکستان په ویره کې هم ده ممکن دغه طالبان د پاکستان له لاسه ووځي که ډېر زیات فشار واچول شي. ممکن دغه طالبان بېخي د پاکستان له کنټروله ووځي او بېرته طالب پاکستان ته سرخوکی جوړ شي. دغه شی دغه حقیقت پاکستان خپله هم درک کړی ده او ضرور دا ده چې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره په افغانستان کې د جګړې د پای دپاره باید یو سیمه ییز حل ولټول شي، په هغه ګډو او شریکو برنامو باندې کار وشي چې هغه د ټولې سیمې دپاره رفاه راوړي، د ټولې سیمې د خلکو دپاره سوله راوړي. باید په دغه مسایلو باندې بحث وشي.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو د سفر په اړه چې دا سفر به څومره ګټور وي او نتایج به څه وي په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمیر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلورل او ویشل پیل کړي دي. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د ناامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. د جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤولان د دې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته استجواب کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلور ویش د مشرانو جرګې توند غبرګون نه راپارولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اوومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغو بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالی شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې وطن غړی ګل احمد زمي:
چالش عمدی که وجود داره ناامنی است.
عمده ننګونه ناامنی ده، په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتوره ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلې مرکزونه هغه نور ستونزې دي چې د مشرانو جرګې غړي ورته ګوته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي که هغه هر څوک وي قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلي څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او دا خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشران جرګې یو بل غړی فرحت سخی وایي په داسې حالاتو کې چې نامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوري چې د کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسون له ولایتونو سره په توپیری چلند تورنوي. دغه راز د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او نشریو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د تحولاتو پیښو په اړه څه خپاره کړي دي.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د هند د کرکټ په پریمیر لیګ سیالیو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ځوان لوبغاړي راشد خان د بریا په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي. د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې چې راشد خان لوبه پکې کوي، د جمعې په ورځ د کلکتې له لوبډلې څخه د دې ځوان افغان لوبغاړي په مټ یوه مهمه لوبه وګټله او فاینل ته ورسېده. ممبئی میرور ورځپاڼه لیکي چې د راشد اتلولۍ د هند د کرکټ له مشهورې څېرې سچن تندولکر څخه نیولې تر افغان ولسمشر اشرف غنی پورې پر ټولو خلکو خورا مثبت اغیز وکړ. ورځپاڼه زیاتوي راشد خان په دې لوبه کې د یوه غوره الراونډر په توګه د بیټنګ په برخه کې په لسو بالونو د څلور دیرشو منډو په جوړولو، په بالنګ کې د درې وکټو په ترلاسه کولو او په ډګر ساتنه کې د دریو لوبغاړو په سوځولو سره د نړۍ د کرکټ په غوره څیرو کې شمار شو. ممبئی میرور لیکي چې د دې لوبې د مسابقې نتیجه بدله کړه، ځکه د 19 کلن افغان ځوان درې مهم لوبغاړي له مخې لري کړل او دې کار د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د ملا تیر مات کړ. انګلیسي انلاین خبرونې سکای سپورتس لیکلي چې راشد خان د بیټنګ او بالینګ په برخو کې د ستوري په څیر وځلید او د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې فاینل ته ورسوله. کرک انفو بلې انګلیسي انلاین خبرونې د راشد خان په اړه د کرکټ او سیاست د نړۍ د مشهور شخصیتونو عکس العملونه راخیستې دي. د هند د کرکټ افسانوي اتل سچن تندولکر لیکلي تل مې دا احساس لري چې راشد خان ډیر ښه سپنر توپ اچونکی دی، خو اوس د دې خبرې په ویلو کې هیڅ شک نه لرم چې هغه د شل اووریزو لوبو په فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی او د بیټنګ ښه مهارت هم لري. خبرونه په یو ویډیوي پیغام کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې د روزونکي ټام مودي خبرې خپرې کړې دي. مودي راشد خان او محمد نبی ساحل چې دواړه د په لوبډله کې دي خطرناک لوبغاړي بولی اوای د افغانستان کرکټ دا دوه کسان دوی ته ډلې کړې دي. کرک انفو همدارس د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د ټویټر هغه پیغام خپور کړی چې لیکي ما پیغامونه وکتل خو راشد خان ته د تابعیت ورکولو مسله د کورنیو چارو وزارت کار دی. خبرونه پر ټویټر د ولسمشر اشرف غنی پیغام هم خپور کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وای افغانان د خپل اتل راشد خان پورا ویاړ خپل غنی. کرک انفو د خغلی غنی د پیغام هغه برخه خبره کړې ده چې وای له هند څخه مننه کوي چې افغانانو ته د خپل مهارت د څرګندولو امکان برابروي، خو ولسمشر زیاتوي چې راشد خان به د نړۍ د کرکټ شتمنی وي او افغانستان به هیڅ چاته ورنکړي.
د کندهار ولایتي شورا د هیواد د انتخاباتو د ټاکنو له خپلواک کمیسون نه شکایت لري، وایي چې کمیسون له ولایتونو سره توپیری چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون کندهار ته کم ټاکنیز مواد استولي دي چې د کندهار د ټول نفوس لپاره بسنه نه کوي، خو د دوی له پرله پسې غوښتنو سره بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی. دا چې د ټاکنو کمیسون په دې اړه څه وایي، په دې اړه له محمد صادق رښتینی څخه رپورټ اورو چې کندهار یې استولای.
کندهار چې د نوم لیکنې لپاره د هیواد په کچه له کابل څخه ورسته دوه مقام لري، اوسیدونکي د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبه په ورځ د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبای او دامان ولسوالۍ دوه اوسیدونکو اختر محمد او لال جان د نورو په استازیتوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نسي ورکولی.
موږ په ولسوالۍ کې مشکل لرو، عزیزانو تذکرې ختمه پوست مو زیات دی، تذکرې کمې دي. یو ګروپ اسپیروان کې ناست دی چې تذکرې د ورځې ورکوي. موږ باید دا جذبه درې سي، موږ د 15 زره تر 8 زره کور ډېر یو. موږ په هر کور کې 15 نفره کې درې نفره کې دا څو کېږي؟ دا وخت 15 ورځې ورکړی دی. موږ یې ګروپونه دي چټک سي، که چیرې دی خلک نه لري موږ به خلک ورکړي افتخاري به کار وسي.
نو دې د دغه تذکرو دغه وکړو ولګو سربوره اتو نولس تذکرې ادیس تذکرې تازه سي. او موږ خو دې بېخي ډېر کړی دی داسې اماشایي په زر کور
د کندهار د ولایت شورا غړو د یکشنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان له ولسوالیو شورا ته د مرکزونو د کمښت شکایت کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خکرزوال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلی سي، خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه یې نه اضافه کیږي.
دی نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د پکندار یا نفوس ډېر شي یا پکندار چې نام وسي یا پکندار تذکرې ورکړي. په یوه شپه یا جلي تللی دی او خوسته په تیاره کې زما کندهار ته ورسه اتلس ولسوالۍ لرم شپارس ولس او زه لرم زما دغه ته 15 زره راځي. دوه نجره ما سره روان دي 15 زره یې زه په مرکزونو تقسیم کوم او په کلیو تقسیم کوم 15 سل ورچی او ماته ورته بلیم ورته ولاړ دي 3 سوه 4 سوه.
وکیلان وایي که چیرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نه سي دغه پروسه به له خنډ سره مخ سي او د کندهار خلک به په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې سي. بل خوا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هاشم دورانی وایي چې په ښار او ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه ورسره تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرکز 202 مرکزونه موږ ارزیابي کړو. دا چې اوس 215 تر دا په دې معنی چې موږ سره 45 کومک سوي نو باید موږ ته 200 مرکز دی وځي خلک خبر او نه خبر دي شانس خو اوس دی خبرې چې ارزیابي داسې پروسه تیار سوي ده.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهاله 3,01,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 4,000 ښځې دي.
په لخکرګه کې د شپې لخوا د کرکټ تورنمنت پیل شوی دی. د تورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه تیاری نیول شوی او دغه تورنمنت ته هره شپه د لخکرګه ښار زرګونه اوسیدونکي ورځي او له نږدې لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی دی وایي که څه هم د روان کال د حمل میاشتې په 2 نیټه د دې لوبغالي مخته د ځانمرګي خونړي برید آثار اوس هم شته خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکی کسان ووژل شول. تفصیل د الیاس دای څخه اورو.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمن د اوري یا حمل د میاشتې پر 2 نیټه د سوي 14 لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغه سي ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د 4 کېدونکو سیالیو څخه 2 روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي، پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو تر منځ عادي او خپلمنځي بې ځایه خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د ویکټ ساتونکو لخوا اسټام اوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنی وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاري. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو پخوانی ژړ ګروپونه چې ډېره کمه رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډېر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي لپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکو هم د ساش کال د رمضان کپ د پاره د نیول سو تدابیر لامله خوشاله دي.
پروش کال دوند غنو مګر شش کال څخه د لایټو ته وګوره، د خادو ته وګوره، او د ګراوند ته وګوره، ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدای شي دیغه ک وسره برابر نه وي، بیا ډیر ترکشت نه دي.
لوبي ډیر سره باندې لوبغاړي ښه په غوره کې بیا تماشان راځي او ټول خوشاله دي او آرام فضا ده.
د هلمند کرکټ بورډ مسولین وای د اوسنی رمضان کپ د پاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. که څه هم په لوبغالی کې د څه مودې دپاره د هلمند د ولسي حرکت ځوانانو خیمه درولې وه، خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلی حرکت پیل کړ خپله خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول جانان فولادوال وایي سږ کال 22 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی.
او دغه لوبې به د روژې په 23 یا 24 انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګرشک ولسوالۍ هم یو پیاوړې لوبډله شته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسېږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډلو کې تقسیم شوي دي. او پچ مو سیمېټي پچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د ځای امنیت نیول کېږي او شاوخوا یې دیوال دی سیم خاردار دی. نو د فوټبال په میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشت لپاره دا سیمېټي پچ جوړ کړی دی.
د رمضان کپ په نوم د ټورنمنټ د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوی هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې 2 بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون په اسلام آباد کې د سولې او پیوستون لپاره د عمل د ګډ پلان پر تطبیق خبرې پیل کړې. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څنګ یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. له هلمند تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال وشل شوي. پولیسو ویلي دي چې دا پیښه د کوټې ښار په سارکي سرک پر موټرسایکل سپرو د وسلوالو د برید له امله شوې ده. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس د راتلونکي لیدنې په اړه خبرې کوي. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي چې باندې 400 کډوال د شنبې او یکشنبې په ورځو په مدیترانه سمندري کې له ډوبېدو وژغورل شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سنو. د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکی آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا 14 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
رورستانوم څه دی؟
زیمونم محمد حسن ده.
د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
اور ولایت د دولتي اور بولسولي وستدین کړي.
څه کار کوي او مشکل دسه ده؟
زه معلم هم په کور ولات په دولتي اور ولسوالي و چې په دولتي اور مکتب کې
د ستونزه د لګوازي کړه
زمو ستونزه دا ده چې مونږ تاسو یوشت مونږ معلمي خپل ځمه معلمي کله ده تقریبا یو روپیا مونږ موش نه دی ورکړل شوی
سو میاشتې د درس ورکړې
نن یوشت کومه خپل ځمه معلمي کله وو
ډیر لس میاشتې د تنخواه نه ده اخیستی او که نه میاشتې
موش مونږ نه دی ورکړل د پروز کال تر اوسه پورې نو ما کومه معلمي کرده بودیم که از پول موش مور ندادم اخته
ته رسمي ښوونکی او که حق و ذمه ای
دیارلس میاشته کېږي زمونږ معاشونه په طبق طبق شوي دی ما ته معاش ندی ورکړل شوي مونږ ته زه حق و ذمه وومه
ته یوازې او که ستا په شان نور ښوونکي هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلي
یو سر و دوه ویشت نفره یو
دغه ستونزه مو د غور له والي یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړې
مورف سره شریکلی مې د ټول دولتي مقامات د والي سره د سرنولي سره په ټول دولتي مقاماتو سره مونږ شریکلی ده هغوی ډېر مونږ ته ښه وعده کلی وو چې مونږ د هغوی چې تاسو د تاسو معاشونه هی په مل کلی ده مونږ پیګیري کوو هغوی نیسو په دیسپان ووایو او په کابل ولېږو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړی او که نه
اقدام کو نه دی کلی یوازې وعده ورکوي اوس هم چې لور شي مونږ ته وایي چې د تاسو هېڅ قانوني مشکل نشته مقصد وعده کوي او په خپل وعده وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړی
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوي ده څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیرینې هم مونږ نه دی اخیستلی نشو ډېر په مشکلات ژوند کوو اته میاشتې یا نه میاشتې چې معلمي وکړي دیارلس یو کال یو میاشت کې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
ښه اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسې څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست باید دا پیګیري شي دا په تدلیه معرفي شي دا خو ډېر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل نه دی
میاشتنۍ تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشت کې نه زره او شپږ سوه افغانۍ ده یو زر افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوي
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړی
د مکتب نوم مکتب په پورته کې مکتب متوسطه قلعه جکه بله یو جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه ښاغلی حقمل د غور ولایت د دولتیار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو ښوونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې ده د دولتیار ولسوالۍ د جکه په ښوونځي کې تدریس کړی خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسې نه مو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او دې استادانو ته معاش ورکړلی شي
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامېږي د هغه په دولت استخدامېږي د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه ده رسېدلی خو معاش ورته اسمن ورکول کېږي
په دې هکله څه اقدام شوی
بله هو بله هو دوه متحد المال هم لیږلي چې دا ستونزې اسمن ورته حل شي
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غور له ولایته د محمد حسن په نامه یو ښوونکي شکایت کړی و چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې حق له اقدام شوه د دغه خونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به له قانون سره سم حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ، نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د 14 کال نجلۍ موږ پیدا کړې ده. که د هر چا وي دا خبره ګونګۍ د خبرې نس کولی، پر دغه شمېره جز موږ سره تماس ونیسي. 0 9 0 4 5 0 بیا یې وایم 0 9 0 4 5 0.
بله، السلام علیکم. زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د مینګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ کیسه کې دي بهتره دلارام کې دلې پوښتنه وکړي. بله، السلام
علیکم. نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه اووه میاشتې کېږي چې د کوره راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، سید شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 دروایا یو آیا 500 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 دروایا یو آیا 500. مننه چې موږ پیغام مننه شروي د ازادي راډیو ته سلام نه کوي.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو الک د 12 کالو په عمر کې دي. کښنا کلم د پازر ګردي سترګي دي. پښتو ژبه وایي، دی وایي زه داستونه یې لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلا کلي یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي، ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي. 0 3 3 9 1 0 2 1 په دغه نمبر باندې زما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکولی شم. د برشور په هلک ګرځي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکې لټوي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کندهار ولایت خبر کوم. از ما ورور نن درېم ده چې ورسی د خپل نوم او خالق شوی نور داسې لیونی دی. سره شورې هر چا په دغه پاکله معلومات لري، پر دغه شمېره کې بیا زنګ راته ووي.
بله وروره، دغه اوته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده. تکلیف چې د صابو لري نو درکه شوې نیمه شته نه ژوندی. که هر چېرته په شپخانه کې په هر منطقه کې چا لیدلې وي، په دغه شماره مته زنګ ووایا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه مړشته نه ژونده شته، هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی، که هر چېرته په شبخانه کې کار کو، که هر چېرته لیدلی وي په دغو شماره زنګ ووایه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. زر عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورو دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی چې د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی و. نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو. نو دغه تلیفون شمېره زما د ده سره نشته. نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 8 1 1 2 2 3 4 5. نو که دی ما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي یا یو بل یوې اواز په لري، نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت نه یم، د نورانی نه یم، اوسیدونکی یم در شرمان کا. زما یو ورور وکړی د جرن سکاله د کلور میچ کې چې د کور وته یې نو ډیر خلک راته ویل چې په ناواک کې دی په هلمند کې دی چې د چې وای ما خبر سره وکړ چې په هلمند کې بس کار سره ته پیدا کې خپل شیرینی دی باخې د زموږ ټلیفون نمبر دی 0 7 5 10 10 سلور دیش و پنجوز سپر اویا دویش و اویا اتا سوا یو پنجوز سکور و دان.
سلام علیکم دا ازادی دو بولو کارکبون کو او ریدون کو تا ازمالی افرک دا و افرک دا بلداری بمیزی دا کلات و لائیت سبحانه و مصالی بلیسی اصیل و رکلی و کرن لازوی دا بس که هر چا پیدا کوي او یو پیدا کوي مختر په اصل زنګ ووي سپر څلور اویا یووي پنځه درې سوه درویشت. مننه که شکر.
السلام علیکم. غلام رسول یم د هرات شیدایي د کمپ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې لس کاله مخکې ورک شوی دی د اسان په نامه باندې. هغه وخت کې دوی د درو نیمو کالو و، خو که څوک د ده په باره کې کوم معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 8 1 8 2 2. نمبر یې ور بیا تکرارم 0 8 1 8 2 2. که هر چا د دغه په باره کې کوم معلومات راکړي شیرینی ام لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تیسته ده پیغام پرېږدم. نور وختونه نه هم پیغامونه پرې ایښوي دي خو تاسې نه دي نشر کړي. هیله کوم چې دا فلایر نشر کړي. زموږ یو کلیوال د شرف الدین ولد وکیل پر لدین دی. نو تقریبا د 8 کاله کېږي چې ورک دی. هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلی وي یا دوی خپله زموږ غږ اوري. نو زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو انشاءالله $100,000 جایزه هم لري. 0 8 8 8 4 5. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ورک ورو لرم د عبدالواحد په نامه. ما نوم دی عبدالوهاب دی. د عبدالمحمد کاکا زوی دی. څنګه کار کوي چې ورک دی چې اور څوک معلومات لري په دا شمېره د موږ سره ځان وي 0 1 8 5 0 0 9 2 2. دلیا یا شماره زه ته تکرار کوم 0 1 9
اته پنځه صفر نه اووه دوه درې. السلام
سلام علیکم. زه در ادو آزادی کار کوم. سلامونه وایم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم. تم قرض او شواهد یم. الحمدلله یم. دا کال او دې مې چې کیږي چې زه یې نه درا کا سوې دي د قرانه او صلاة او هرات ورک دی په نام د اسد الله چې څنګه کو کال دی د فار نه مرزا دی هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او ری یاد یې چې او کوم معلومات او په خاطر د خدای په دغه لمبا دی او ما ته زنګ وي شپر وسه او کنده اچیا یو سلو شولا اچیا دواسه او ویش بل لمبا ده تا وایم شپر وسه او اتویش وسه او شپانس اتسه او دولس دا یو لمبا دیاده تا وایم شپر وسه او کنده اچیا یو سلو شولا اچیا دواسه او ویش په دغه لمبا دی او ما ته زنګ وي په خاطر د اعلی. والسلام نور مزاحمت مزنکو.
السلام علیکم. عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماشي ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بن امرود او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. دی خپل عصبي تکلیف هم لري خپل نوم نه شوی لري بعض وخت په حالي بعض وخت بد حال وي چې څوک معلومات ولري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. یو وار بیا دا شمېره وایم. صفر اووه اته اته صفر یو دوه اته دوه یو. جهیزه او دته ورکول کېږي هر چا چې معلومات دغه سړي راکړي لس زره افغانۍ.
السلام علیکم. زه یو رښتوی وراره لرم چې نوم یې د لاغا ده. دا پنځه کاله کېږي چې ډېر الو اوال موږ ته نه معلومېږي. هېڅ نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده. که چا ته اوال دي دي نو ما ته دې لطفاً په دې شماره زنګ وي. ازادي راډیو نه موږ سلامونه او زمونږ اواز نه نشر کېږي په دې باندې. د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نومېږي. کمپانۍ نه نه درکه شوی تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي چې دې د الو اوال موږ ته نه معلومېږي. والسلام دې موږ راځو ازادي راډیو دې پیغام نشر کړي.
بریا السلام علیکم. زه فرید احمد د فرهاد ولایت په فرهاد ولسوالۍ کې د بنا اساس سره فلین کې مور زما یو باندې پنا د جدید تقریبا د شپږ نه شي چې نه درا کا سوي د مور د کې په خپل ځما حوال ده یې د مور د ځما چې په تاسو نمبر څخه ځنګ راوي او چې د دې شلاته پاکستاني کانتاري د ایزان دی مور ما د ټلیفون نمبر د 0705 شپان اتش کاش کال د ټلیفون نمبر یې د لیبې اعلان غوړې پنځه ویشت لکه پاکستاني کال داهې جایزه لري. د ټلیفون نمبر د 0705 شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون دویم نمبر دی 0705 شپږ اته اته صفر صفر اته اووه.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش د ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک دی. بل چې دی د ایران راوستی دی حال باندې اوسېدی دی لیونۍ د نیولې په شکل دی. بعضې وخت په ځان پوهېږي بعضې وخت نه پوهېږي. که څوک په اړه معلومات ولري زموږ سره دې تماس ونیسي. صفر السلام علیکم. زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د ټوټکې د کلی سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی دی خپل په حال کې نه دی لیونۍ دی د ایران څخه سره اوسېدی دی د نیمروز او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی. چې هر څوک د په اړه معلومات ولري زموږ سره دې په دغه په شمېره باندې موږ ته دې زنګ ووهي. شمېره زه وایم 0 اووه اته اته 0 یو
دوا اتا دوا یو یو ارزیاد اشنایه تکرارم اما سفر و اتا اتا سفر یو دوا اتا دوا یو به دی جهیزه یا این هم چه بوده نظر افغانی ده که صورت معلومات بندری یا رت پیدا که نظر افغانی ده این هم ده خدای پاکی تز و تاست خیر در که از میران نشقی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز اجاود القیم اصلگزی ده سپین بلده کسه سیفتره په تماس کیمه خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلانو نتی کړی دی زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی دا ټول سکال دی درې نیم کال کېږي چې د کور ته نظر کسوي دی ار مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په ایران کې په ار اسلامي مملکت کې چې په لحاظ د خدای ار چاره چې معلوماتي یادې په خپل دا اعلان اوري نو پر دا شمیره زما سره اړیکه ونه شي دا شمیره زما سره چې پر اویا دو اویا دیرش یو سلو څلور دیرش بل شمیره ده چې پر اویا دیرش نسلویر پنځه سوه اووه شپېته زه یې ډېر سړی کړی یم درې نیم کال یې کېږي او ار مسلمان ورور ته که معلومات یې پس بدا غش میرو جمع سر علی کمان شد و سلام و رزم و نکمرگ خدا مشاهد آباد و برادی بلاره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زیک و سوال در غنده و لسوالی سخمی شنگ والی دی درائی در کلی سخز مجد یو همسایا دی در دو دری کال کیشی چی ورک دی ایت درکی ندی معلوم هر چو که پار معلومات لری سادلا ماما نمیشی پا کلی که مشور پا گوگو ماما دی هر چوک که معلومات پاره لری دغه شمیره تا جیران گوی سپر و سپر دوا دری یو ات دوا سپر سپر شمیره یو زلبیا تکرارم سپر اویا درویش اتلس دوا ساوا نمون در شایستا وقت نیسم السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ درباته کړي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی ورور یې د ګل احمد په نامه دی، یو مې اخښه دی اخښه مې د سردار محمد په نامه دی، د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومانې دي آر یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد د پلار نوم دی سرور د ورونو نومانې دي هر یو لکه ګلولي افغان ولي او ولیجان که د دوی په هره هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ درباته کلي اوسېدونکي دي دا دوه نیم کاله کېږي د کوره نه درکه سوي د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه سوه پنځه اتیا د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه دوه سوه لس نه سوه پنځه اتیا خدای په امان.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خپرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغي او ښه ژبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی، دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاشت مخکې، خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو قاودالله زموږ هغه اوري، خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې یو پنځه درې پنځه څلور صفر د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم صفر اویا یو دېرش درې پنځوس څلور پنځوس صفر. د ازادي راډیو کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دتا بهیر که بپیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادم اومد.